په افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګه په کابل کې د سکهانو پر ګوروار د پرونی برید مسؤلیت اخیستی چې دوه تنه پکې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. دغه ډلې د ټلګرام چینل له لارې دغه برید مسؤلیت اخیستو په بیان کې ویلي چې دغه برید د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په غبرګون کې کړی چې ښایي اشاره یې د اسلام د ستر پیغمبر په اړه د هند حکومت د یوه ویان وروستۍ څرګندونې وي چې د افغانستان په شمول د نړۍ اکثره اسلامي هیوادونو هغه وغندلې. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د کارتې پروان په سیمه کې پر ګوردواره په پرونی برید کې یو عبادت کوونکی او یو طالب وسلوال وژل شوي او یو شمېر نور کسان ټپیان شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په یو ټویټ کې په کابل کې د سکهانو پر ګوردواره د پرونی برید د غندنې په ترڅ کې ویلي چې هر څوک حق لري چې په سوله کې ژوند او عبادت وکړي. هغه زیاته کړې ده په کابل کې په سکهانو او په کندوز کې پر صوفیانو بریدونه غندي او غوښتنه کوي چې په افغانستان کې باید په مذهبي لګښت او د سیستماتیکو بریدونو مخه ونیول شي. د ښاغلي بینټ په وینا د دې بریدونو د څېړنې د اسنادو وړاندې کولو او حساب ورکولو په ګډون عملي اقداماتو ته اړتیا ده. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د هند حکومت په کابل کې د سکهانو پر ګوردواره له پرونی برید وروسته تېره شپه ناوخته له سلو زیاتو افغان هندوانو او سکهانو ته برېښنایي ویزې ورکړې دي. که څه هم د هند حکومت دغه خبره رسمن نه ده تایید کړې، خو یو شمېر هندي رسنیو دا خبر د هند کورنیو چارو وزارت د چارواکو له قوله ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د هند په نوې ډیلي کې د سکهانو د ګوردوارو یا عبادت ځایونو د تنظیم کمیټې پرون له افغان سکهانو سره د هر ډول همکاري ژمنه وکړه او د هند له حکومت یې وغوښتل چې له ټپي شوو سکهانو سره بیړنۍ مرسته وکړي. د طالبانو حکومت وایي پر فساد تورن هغه پخواني چارواکي یا نور سیاستوال چې بیرته افغانستان ته استانه شوي یا ستنېږي، که یې څوک پر ضد دعوه لري یوازې له افغان شخصیتونو سره د ارتباط د کمیسیون له لارې کولی شي هغه مطرح کړي. د هغه کمیسیون چې د هڅو پر مټې دغه کسان بیرته افغانستان ته استنول کېږي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانستان ته یو شمېر ستانه شوي پخواني چارواکي په مالي فساد تورن دي، خو دوی تل دا تورونه رد کړي دي. افغانستان ته د پخوانیو چارواکو او سیاستوالو د بیرته ستنېدو د لړۍ په ترڅ کې طالبانو مذهب کمیسیون پرون وویل چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر امیرزای سنگین او د افغان ټلیکام مشر جنت فهیم هیواته راستانه شوی دی. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ خبرداري ورکړ چې د اوکراین جګړه به ښایي کلونه دوام وکړي او د نړۍ له دولتونو یې وغوښتل چې کیف ته دې سره له دې چې قیمتونه لوړ دي پرمختللې وسلې ورکړي. دغه خبرداري داسې مهال ورکول کېږي چې روسیې د اوکراین په ختیځ سیورودونیتسک او نورو ښارونو کې حملو ته زور ورکړی دی. په عین حال کې اروپایي ټولنې تیاری ښودلی چې راتلونکې اونۍ به سپارښتنه وکړي چې اوکراین دغه ټولنې د کاندید هیواد په توګه وپیژني. د ناتو عمومي منشي د جرمني بلدم زون تاګ ورځپاڼې ته نن وویل چې موږ باید دې واقعیت ته چې ښایي دغه جګړه دوام وکړي ځان چمتو کړو، خو د اوکراین له پوځي ملاتړ هم باید لاس وانخلو. او وړاندې په خبرونه کې د کابل په کارت پروان کې د سکهانو پر ګوردواره د پرونی برید یوازینی قرباني سندر سنگ یو نږدې خپل وایي کورنۍ د امنیتي دلایلو له امله هند ته تللې وه، خو د چې ټول عمر یې په افغانستان کې تیر کړی و نه غوښتل چې هند ته لاړ شي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه دغه برید مسؤلیت اخیستی؟ آیا دغه ډله چې له دې مخکې د افغانستان پر نورو اقلیتونو د بریدونو مسؤلیت اخیستی په افغانستان کې د پیاوړي کېدو په حال کې ده؟ په دې اړه مو د امنیتي چارو د یوه کارپوه نظر اخیستی.
داعش په افغانستان کې نه قومي او نه مذهبي پیش لري، خو د سیمې استخبارات په ځانګړې توګه زموږ ځینې ګاونډیان کوشش کوي هر افغاني حکومت ته مخالفین پیدا کړي.
طالبان وایي هغه پخواني چارواکي او نور سیاستوال چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي یا ستنېږي، که څوک ورسره دعوه لري یوازې د افغان شخصیتونو د ارتباط کمیسیون له لارې خپله دعوه مطرح کولی شي.
که چېرې چا دعوه درلوده په دوی باندې، نو مخامخ دوی باندې ادعا نشي کولی او دوی د کمیسیون سره به تماس نشي.
د پښتو ادب په تیره ولسی ادب د بډاینې په اړه مو د پښتو ژبې د نومیالي لیکوال شاعر او څېړونکي ولی محمد خان سیال کاکړ هڅو ته په یوه راپور کې کتنه کړې ده.
خورو ورو پښتني سیمو کې داسې ولسی او فولکلوري مواد موندل دي چې لمخې په پښتو ژبه او ادب کې یو نوې اضافه شوې ده.
ولی محمد خان سیال کاکړ پرون د واتیا کلونو په عمر مړ شو او خاورو ته وسپارل شو. تاسو د ورکو شو ځان د لټي پروګرام هم د خبرونه په دوه منی مای کې مهیروي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم د خپل تخنیکی همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع تل کې څنګه چې مخکې په لاندو خبرونو کې مو واوریدل، د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه په کابل کې په کاټه پروان کې د سکانو په ګوردواره د پرونی برید مسؤلیت واخیست. هغه ډلې چې له دې مخکې د افغانستان پر یو شمېر نور لګکیو هم د خونړۍ بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د کابل په کاټه پروان کې د سکانو په ګوردواره پرونی برید کې یو عبادت کوونکی او د غراز د طالبانو یو ساتونکی وژل شوی دی. پر دغه ګوردواره د پرونی برید یوازنی قرباني سندر سنگ یو نږدې خپلوای کورنۍ د امنیتي دلایلو له امله هند ته تللې وه، خو د چې ټول عمر په افغانستان کې تیر کړی و او له افغانستان سره ډېرې مینه نه درلوده، نه غوښتل چې هند ته لاړ شي. نور په دې رپورټ کې
پنځه پنځوس کلن سوندر سنگ چې ټول عمر د افغانستان په غزنی ولایت او کابل کار کې تیر شوی و، پرون په درمسال کې د یوې حملې قرباني سه. د سوندر سنگ او خی ارجیت سنگ وایي د نوموړي کورنۍ د همدې امنیتي ګواښونو له امله هند ته کډه شوې او هغه په کابل کې یوازې ژوند کاوه.
ارجیت سنگ وایي سوندر سنگ کې ودانې مینې افغانستان کې پات کېدو ته اړ کړی و، خو خبر نه و چې په داسې بیرحمۍ به وزل کیږي. پرون شنبه د غبرګولي اتوستمه د کابل کارتي پروان سیمه کې د سکانو او هندو افغانانو پر درمسال حمله وسوه چې وروسته په افغانستان کې دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارېدل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ پینیت وایي پر مذهبي لګکیو د دغه ډول برید مخې نیولو د پلټنو او حساب ورکولو په ګډون اقدام ته اړتیا لري. هغه په یوه ټویټ کې لیکلي چې هر څوک حق لري چې په سوله کې ژوند وکړي او عبادت وکړي. زه په کابل او کندوز کې په سکانو او صوفي ټولنو بریدونه په کلکه غندم. په افغانستان کې پر مذهبي لګکیو د سیستماتیک بریدونو مخه نیول د اسنادو څیړنې او حساب ورکولو په ګډون اقدام ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په پیښه کې دوه کسان وژل شوي او اووه نور ټپیان دي. په وژل شویو کې یو د طالبانو امنیتي کس هم شامل و. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی د دې حملې پر داعش یا اسلامي دولتونو وسلوالې ډلې منلې ده او دغې ډلې ټلګرام په چینل کې لیکلي چې دا برید د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په ځواب کې و چې د هند د حکومت د ویاند څرګندونو کې سوای. خو له دې پیښې وروسته د افغانستان جمهوري حکومت پر مهال ولسي جرګه کې د سکانو او هندوانو استازي انارکلی هنریر پر ټویټر لیکلي و چې موږ افغانان یو، پر موږ د هندیانو ټاپې مه لګوئ. په همدې حال کې په جنیوا کې د افغانستان استازولي له ملګرو ملتونو او د جرمونو له نړیوالې محکمې وغوښتي چې دا ډول بریدونو په اړه د بې پرې څېړنې وکړي. دا سکان افغانان داسې مهال خپلې اندېښنې مطرح کوي چې تر دې وړاندې هم له تېر 2013 کال راهیسې په بېلابېلو خونړیو حملو کې درمسلونه، ګردوارې او نور مقدس ځایونه په نښه او په لسګونه ښځې او ماشومان او نارینه پکې په نښه او وژل کیږي. که څه هم د هند حکومت دا خبره په رسمي ډول نه تایید کړي، خو یو شمېر هندي رسنۍ نن سهار د هند په کورنیو چارو وزارت کې د چارواکو له قوله ویلي چې د هند حکومت د کابل پرونی حملې وروسته د شنبه شپې ناوخته له سلوسیاتو افغان هندوانو او سکانو ته برېښنایي ویزې ورکړې دي. د رسمي معلوماتو له مخې په افغانستان کې میشتو هندوانو او سکانو ته د ورپېښو ګواښونو او حملو له امله اوسمهال یوازې 200 افغان سکان او هندوان په افغانستان کې میشت او پاتې سلګونه کورنۍ بېلابېلو بهرنیو هیوادونو ته کډوالې شوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د کابل په کارته پروان سیمه کې د سکانو پر ګوډواره د پرونی برید مسؤل د اسلامي دولت ډلې یادښت خراسان څنګه واخیست. د ډلې له دې مخکې هم د افغانستان پر یو شمېر نورو لږکیو د ورته بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. آیا دا شخص چې د طالبانو حکومت ادا کوي تر اوسه دومره نه ده ځپل شوی چې له دا ډول حملو ولویږي؟ په دې اړه مې د امنیتي چارو له یوه پوه احمد خان اندړ څخه د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې چې آیا داعش ډله په افغانستان کې د پیاوړي کېدو په حال کې ده؟
داعش په افغانستان کې نه قومي او نه مذهبي بیس لري، خو د سیمې استخبارات په ځانګړې توګه زموږ ځینې ګاونډیان کوشش کوي هر افغاني حکومت ته مخالفین پیدا کړي چې داعش د جمهوریت په وخت کې فعال و، اوس هم ځینې چریکي او داسې نور انفجارات عملي کړي دي، خو دا ځل دوی وښودله چې زموږ د اهل ولود ورونو په درنسال باندې نه یوازې چې د بمی چاودنو بلکې دوی خپله هم مسالانه حضور درلوده. نو دا په دې معنا چې داعش په افغانستان کې وجود لري.
ځینې تحلیلګران داسې هم وایي چې کله چې د کابل او نوې ډیلي ترمنځ روابط په ښه کېدو یا روابط غوړېدلي وو دغه ډول حملې کېږي. په وروستیو کې د هند د حکومت یو پلاوی هم د لومړي ځل لپاره کابل ته راغی. د طالبانو د حکومت له چارواکو سره وکتل او داسې هم وویل شو چې هند چمتو دی چې په کابل کې خپل سفارت پرانیزي. تاسو وایئ چې د سیمې استخبارات، یعنی مخکې هم دا ویل کېدل چې په افغانستان کې جګړه لوی بودونه یا لوی اړخونه لري او دا یوه نیابتي جګړه ده، آیا له داعش څخه هم ستاسو په نظر د سیمې کوم هیواد د خپلو اهدافو لپاره کار اخلي؟
ولې نه، په تېره کې تاسو ویل چې دوه میاشتې وړاندې زموږ د نور ورونو د اهلي تشویع د هزاره ورونو په تعلیمي او دیني مراکزو کې دوی عملي وکړي. کوشش کېږي د افغانستان د خلکو په منځ کې یو ځل بیا د کورنۍ جګړې هڅې وکړي، او دا ځل لکه تاسو ویلې دا یو هغه پېښه ده چې قصدن او عمدن د پاکستان استخبارات په مستقیمه توګه لاس کې لري. د جمهوریت وخت کې د هند په سفارت، د هند په قونسلګرۍ، همداسې د هند د انجینران چې افغانستان ته د بیا رغونې لپاره تلل په دې امیر کړي ځینې تښتولي وو. په دې کې د پاکستان د لاس درلودل موږ نه شو له پامه غورځولی. دوی لاس کې لري، او دغه اوسنۍ وضع چې د هندوستان روابط د طالبانو اسلامي اماره سره نږدې شوي دي په لوی لاس غواړي چې دغه مناسبات ترینګلي کړي.
نړیوالو دغه حمله په کلکه وغندله او دغه راز یې دا ډول بریدونو د مخنیوي غوښتنه وکړله. بل لوری د طالبانو حکومت دی چې پرې انتقاد کیږي چې نشي کولی د افغانستان د لږکیو امنیت خوندي کړي. فکر کوي چې یوازې د طالبانو حکومت ګرم دی په دې کې، او که نړیوال هم چې باید په امنیتي برخه کې د دغه حکومت لاسنیوی وکړي. په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ډېر پراخ پوځي حضور درلود نړیوالې ټولنې.
ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه. د افغانستان په اوسني وضعیت کې نړیواله هم مسولیت لري او هم شریک دي، دا ځکه چې ځینې تحریمونه دي اقتصادي سیاسي د افغانستان په رسمیت پېژندل، او همداسې په افغانستان کې فقر او بېوزلۍ د دې باعث کېدای شي چې نورې توریستي ډلې زیات شي، او یا هم د افغانستان د خلکو له بېوزلۍ نه دغه استخبارات د منطقې او د سیمې په ځانګړې توګه د پاکستان چې دا 45 کلو کې زموږ د حکومتونو په مقابل کې تکتیکونه اجرا کړي دي او کوشش کړی چې د موادو سوز د جنګ پیدا کړي، بیا هم لاس ولري. خو د افغانستان اوسنی دولت د داعش ډلې مار کولو توان لري، په هغه صورت کې چې دوی وکولی شي خپلو امنیتي او دفاعي کشفي ارګانونو کې تغیرات راولي، ځکه دوی څېرې او قیافې د داعش د جنګالي سره هېڅ تفکیک کېدلی نه شي. دوی باید پخواني افسران، نظامیان په خپلو هغه چې ښه تجربه لري خپلو دفاعي ارګانونو ته راولي، تر هغو دې ته یو ښه مسلکي کار وشي او د داعش د حملو مخه ونیول شي.
یو خدا د طالبانو د حکومت بل په تیر جمهوري نظام کې نړیوالو په تیر بیا تاسو ویل چې دا استخباراتي بورډ لري، د استخباراتو په برخه کې د پخوانیو حکومتونو سره معلومات شریکېدل. دغه د طالبانو حکومت په پام کې اوس نړیواله ټولنه په رسمیت نه پیژني، یوازې د بشري برخه کې ورسره مرسته کوي. فکر کوي چې دا ډول معلومات به د استخباراتو په برخه کې د دې حکومت سره نړیوال شریکوي؟
زه باور لرم چې ایران، چین، روسیا دغه ځینې هیوادونه د دې سره په دې اړه هم تشویش لري او خپل استخباراتي مسایل سره شریکي. خو د داعش ډله له دې خوا نه راځي، بلکې د پاکستان او د عربي هیوادونو د چپستر کې څوک دي، هغه هم د کولی شي په ریشه کې پیدا کړي نړیوال. کولی شي داعش ریشې د افغانستان د باندې، مثلا پاکستان کې دوی د تمرین ځایونه لري، همداسې مدرسې دي او نور خپل سعودي عربستان په غیر مستقیم ډول داعش ته داسې کوي چې مالی کمک کوي، او له دې کبله دا یو لوی هغه پروژه ده چې کار اچولې ده. زه هیله منم چې نړیوال په دې اړه باندې د افغانستان د خلکو په خاطر د افغانستان انساني امارت سره نږدې اړیکې وساتي، تر هغو دغه ډله که قوي کېږي دا به د سیمې او د نړۍ لپاره یو لوی خطر وکېږي. همداسې تاسې یوازې داعش وویلې، دلته القاعده هم داسې ویل کېږي چې القاعده هم پر ژوندي کېدو کې ده. هیله منم چې نړیوال او د سیمې هیوادونه د افغانستان اوسنی حکومت په دې هکله رغنده ګامونه واخلي، تر هغو د افغانستان خلک چې 1500 کاله کېږي د جګړو په اور کې سوځي نور له دغه جګړې نه په امان کې شي او د سولې او د ارامښت ژوند ولري.
د امنیتي چارو پوه احمد خان اندرو.
ازادي راډیو په لنډو څپو.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس یو نړیوال موضوع دی. ناتو عمومي منشي ان ستولتنبرګ خبرداری ورکړ چې د اوکراین جګړه ممکن کلونه وخت ونیسي. ستولتنبرګ په عین حال کې د نړۍ پر دولتونو غږ وکړ چې سره له دې چې لوړې بیې لوړې دي، خو کیفیت باید پرمختللې وسلې ورکړل شي. نور بلا صدر الله الدین هوورو
د ناتو عمومي منشي د په وینا هغو واقعیتونو ته په کتو چې موجود دي د اوکراین جګړې د اوږدې وړاندوینه کړې. ینس ستولتنبرګ له جرمني بلډم زونټا ګرسپانې سره په مرکه کې چې نن یک شنبه خبره شوه ټینګار کړی چې د اوکراین ملاتړ نه باید پای ته ورسیږي. د هغه په وینا د اوکراین پوځي ملاتړ او له دغه هیواد سره د انرژي او خوراکي موادو مرسته په لوړه بیه پریوزي، خو زیاته کړه چې مرستې باید دوام وکړي. بل ورته د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن کیفته له پرونی سفر وروسته سنډي ټایمز ورځپاڼې ته په یو مطلب کې لیکلي، وخت د اوکراین په اوسنی وضعیت کې تر ټولو مهم فکتور دی. جانسن زیاته کړه چې اوکراینیان باید د ځان د دفاع په چاره کې د ستړیا مخه ونیسي. روسیه د مهال خپل جګړه د اوکراین پر سیویرو دونیتسک او یو شمیر نورو ختیځو ښارونو متمرکزه کړي. د تر ټولو تودې جګړې راپورونه له سیویرو دونیتسک خبرېږي، ځکه که روسي پوځیان دا ښار ونیسي د لوهانسک پر ټوله سیمه لاس بری کیږي. بل ورته د اوکراین پوځي چارواکي وایي چې تر روسي سلګۍ پورې به له دغه ښاره دفاع کوي. نن یک شنبه هم د اوکراین د ختیځ په ځینو ښارونو کې د تودې جګړې او د توغندیو توغولو راپورونه ورکړل شوي دي. دا خبره د اوکراین د وسلوالو ځواکونو قمندانې نن سهار وختي کړې ده. پر اوکراین د روسیې د بېدلیله یرغل دادی نږدې 4 میاشتې ووتې. د موده کې لسګونه زره کسان وژل شوي او له 10 میلیونو ډیر نور بې ځایه شوي، چې اکثره بې ځایه شویو اروپایي هیوادونو ته پناه وړې ده.
ازادي راډیو اوري په افغانستان کې مازدیګر 4:00 او 3:00 کېدونکي دي. اوس هم پام وکړئ د سپورتي خبرونو ته.
په کندهار کې په لومړي ځل د فوټبال د 19 کلونو لیګ پیلېږي. دا خبره د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه کړې ده. د دې ریاست په وینا د فوټبال د 19 کلونو دغه لیګ لوبې به راتلونکي شنبه پیل شي او نږدې 1 میاشت به دوام ولري، چې هر مازدیګر به یوه لوبه ترسره کیږي. د دې لوبو هدف فوټبال لوبې ته وده ورکول ښودل شوي. غور کې د 100 ورزشکارانو ترمنځ د وښو غوراوي سیالي تېره ورځ ترسره شوې. د افغانستان د وښو فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، دغه سیالۍ د وښو د 5 کلبونو ترمنځ د 2 ورځې لپاره وي. د فدراسیون په وینا د دې سیالیو په پای کې 18 ورزشکاران وتوانېدل چې د غور غوره لوبډلې ته لاره ومومي، او د 2023 کال آسیا جام لپاره وړ لوبډلې معلومې شوې. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې آسیا جام لپاره په هندوستان کې مختلفو هیوادونو ترمنځ غوراوي سیالۍ وشوې، چې لوډلې 4 لوبډلې د 2023 کال آسیا جام سیالیو ته لاره پیدا کړه. په دې سیالیو کې افغانستان هم شامل و چې په یوې مساوي او 2 بایللو لوب سره له یاد جام څخه بهر شو.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
په دې برخه کې مو وړاندې د پښتو ادب په تیر دی ولسی ادب د بډاینې په برخه کې د پښتو ژبې د نومیالي لیکوال شاعر او څېړونکي ولی محمد خان سیال کاکړ هڅو ته په یو راپور کې کتنه کړې ده. خو تر دې مخکې د طالبان حکومت وایي هغه پخواني چارواکي یا نور سیاستوال چې بیرته افغانستان ته ستن شوي یا ستنېږي، که څوک پر ضد دعوا لري یوازې له افغان شخصیتونو سره د ارتباط د کمیسیون له لارې کولی شي هغه مطرح کړي. د هغه کمیسیون چې د هڅو پر مټې دغه کسان بیرته افغانستان ته ستنول کېږي، د دې لړۍ په ترڅ کې د طالبانو دغه معذف کمیسیون پرون وویل د مخابراتو او معلوماتو ټکنالوژۍ پخوانی وزیر میرزای سنگزین او د افغان ټیلیکام شرکت مشر جنت فهیم بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. نور په دې رپورټ کې
دا چې مال چې افغانستان ته د بیرته ستنو شوي او کسانو له ډلې یو شمېر د اشخاصونه بلکې له بیت المال په غبن تورن دي. طالبان وایي که هر ټولنه یا کوم څوک د دې کسانو پر ضد دعوه لري له افغان شخصیتونو سره د ارتباط کمیسیون له لارې دي وڅېړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل دغه کسان په یو باور افغانستان ته ستانه شوي او هیڅ څوک نشي کولای کومه ستونزه ورته جوړه کړي.
که چېرې چا دعوه درلوده په دوی باندې نو مخامخ دوی باندې دا نشي کولای او د سره کار نشي درلودلی. د کمیسیون سره به تماس نشي او کمیسیون د تماس د کمیسیون سره کار څوک دعوه ولري د غوسه به تماس نشي.
افغانستان ته د بیرته ستنو شوي او په ډله کې د پوهنې په پخواني وزیر فاروق وردک، د حج او اوقافو په پخواني وزیر صدیق چکری او د کورنیو چارو وزارت د کوپراتیف پر پخوانی رئیس محمد انور کوهستانی د مالی فساد تورونه شته. حادثه موکړه چې یادو کسانو سره اړیکه ونیسو خو بریالي نه شو، مګر یادو کسانو پر ځان لګیدلی د مالی فساد تورونه رد کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر امیرزی سنگین هم د شنبه په مازدیګر افغانستان ته راغی. هغه د کابل په هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل افغانستان ته د خدمت په موخه راستون شوی. داسې مهال چې هغه له وزارت د ګوښه کېدو وروسته له افغانستان ووت. هخوا د بشري حقونو د څار سازمان وایي افغانستان ته د بیرته ستنیدونکو پخوانیو چارواکو په ستنیدو کې د طالبانو ګټه نغښتې ده. د دې سازمان د خود څانګې مسؤلې هیدربار ازادي راډیو ته وویل طالبان داسې مال د پخوانیو چارواکو د بیرته ستنیدو هرکلی کوي چې واک ته له رسېدو وروسته یې د مخکینی نظام امنیتي او دفاعي سرتیرو په ګډون یو شمېر کسان وژلي. هغه ادعا چې طالبانو مخکې رد کړې ده.
دا د پام او درک وړ خبره ده چې طالبان وطن ته د پخوانیو چارواکو له راتګ هرکلی کوي، ځکه دا روښانه ده چې طالبان د دې چارواکو ظرفیتونو ته اړتیا لري. له دې سره هممهاله په دې موضوع کې د طالبانو ګټه هم نغښتې ده، ځکه کله چې دوی کابل ونیو نو اعلان یې وکړ چې د امنیتي ځواکونو په ګډون د پخواني حکومت کارکوونکو ته یې عفو کړي. خو موږ په دې پوهیږو چې د پخواني امنیتي ځواکونو د سرتیرو په ګډون یو شمېر کسان ووژل، او دا د دې لامل شو چې خلک د طالبانو د بخښنې په ژمنو اعتبار وبایلي.
له افغان شخصیتونو سره د ارتباط کمیسیون وای د کار لپایلی شاوخوا سل کسان افغانستان ته ستانه شوي. خو د خلکو لخوا په دې کمیسیون نیوکه داده چې طالبانو دا کمیسیون د نمایش لپاره جوړ کړی او غواړي په دې سره د نړیوالو فشار پر ځان راکم کړي. یو شمېر افغانان وایي طالبان د دې پر ځای چې په کور دننه د افغان کډرونو له وړتیا ګټه واخلي، د یو سیاسي پلان له مخې د هغو پخوانیو چارواکو له راتګ هرکلی کوي چې د جمهوریت پر مهال ناکام مدیرانو.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د پښتو ژبې نومي علي لیکوال شاعر او څېړونکی ولی محمد خان سیال کاکړ پرون د واتیا کلونو په عمر مړ شو. د پښتو ژبې یو شمېر لیکوالان او څېړونکي په پښتو ادب په تیر ولسی ادب کې ښاغلي کاکړ هلې ځلې ډېرې د ستاینې وړ بولي او وایي په خورو ورو پښتنو سیمو کې د ولسی او فولکلور ډېر مواد راټول کړي چې دغه ادب یې لا هم بډایه کړی دی. په دې راپور کې مو د ښاغلي کاکړ ادبي فعالیتونو ته کتنه کړې ده.
د پښتو ژبې نومیالی لیکوال څېړونکی شاعر او فولکلوریس پروفیسر ولی محمد خان سیال کاکړ د جون په 13مه نیټه د واتیا کلونو په عمر عمر او په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د نوموړي په مړینه پر سویلي پښتونخوا سربیره لر او بر او په نړۍ کې خواره واره پښتانه لیکوال خواشینی شوي او د هغه مړینه یې پښتو ادب ته لویه ضایعه ګڼلې ده. لیکوال څېړونکی او د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پخوانی استاد محمد داود وخا مشال راډیو سره په خبرو کې وویل ارواښات سیال کاکړ په خورو ورو پښتنو سیمو کې داسې ولسی او فلکلوري مواد موندلي چې له مخې یې په پښتو فلکلوري ادب کې یوه نوې اضافه شوې ده. نوموړی وړاندې وایي
سیال کاکړ د شلمې میلادي پیړۍ د وروستیو لسیزو او د یوویشتمې پیړۍ د لومړۍ لسیزو پیاوړی لیکوال او څېړونکی و چې د پښتو فوکلور او ولسي ادب په برخه کې پراخې او هر اړخیزې څېړنې کړې دي. د پښتو فوکلور کې نوي ژانرونه کشف کړي دي. په خورو ورو پښتني سیمو کې داسې ولسی او فوکلوري مواد موندلي دي چې له مخې په پښتو ژبه او ادب کې یو نوی اضافه شوې ده. د پښتو ولسی ادب په برخه کې هغه څه ترلاسه کړي دي او څېړنې پرې کړي ده او خواره کړي دي چې تر دې وړاندې د بل څېړونکو لاس لا نه ور رسېدلې. سیال کاکړ د فولکلور ترڅنګ د تاریخ ادبی تذکره لیکنی او شعر پیژندنې او د پښتو ادب په بیلابیلو نورو خواو هم سیړنې کړي کار کړی دی.
لیکوال او سیړون کې عبدالغفور لیوال وایي چې ارواخات سیال کاکړ هغه وخت د پښتو ولسی او فولکلوري ادب راټولولو تملا تړلې وه چې هیڅ حکومت او هیڅ ادارې په رسمي توګه داسې مرکزونه رامنځته کړي نه وو چې ولسی ادب او فولکلور خوندي کړي.
په هغه فرهنګي چاپیریال کې چې ارواخه سیال کاکړ هلته ژوند وکړ، په هغه ساحه کې د دغه ولسی ادبیاتو ځینې ډیر ارزښتمن ځیلونه او ژانرونه راپنځېدل. په تیره بیا کاکړې غاړې، پخوانۍ نارې، لرغونې غاړې او ولسی کیسې. ارواخه سیال کاکړ د دغو ټولو په ارزښتونو پوهېده. هغه د کاکړې غاړو پر راټولولو کې
لیکوال او سیړون کې استاد لال پاچا ازمون وایي سیال کاکړ په دې پوهېده چې د یو قام د ژبې په ژوندي پاتې کېدو کې ولسی ادب او فولکلور تر بل هر څه زیات رول لوبولی شي.
د گلګمش حماسه، د اولیا د اودیسا، دا هغه حماسی دي چې دنیا یې لړزوله، دنیا یې خودله او دنیا ته فکر او مفکوره ورکوله. دا د پښتنو کور په کور وګرځېد، کلی په کلی وګرځاو. همدغه د فولکلوري ارزښتونه لکه انګی شوي، غاړې شوي، ټپې شوي، دا راټولول. دا په دې پوهېده چې د دغې ژبې د ارزښتونو په راټولولو کې ژبه او قوم چې رسیږي پرمختګ کوي، یو دا دیو سنت په توګه پاتې کیږي. سیال صاحب په دې راز پوهېده چې د یو قوم ژبنی ارزښت او د دوی تاریخي ارزښتونه د دوی په سوچا فولکلوري ارزښتونو کې خوندي دي. نو که یو قوم څوک پیژني، یو ملت څوک پیژني، یوه ژبه پیژني، هغه به د خپلو فولکلوري ارزښتونو له مخې پیژني، پرته له کومې مالي ګټې. دا د معنویاتو په دنیا کې را لوی شو او د خپلې ژبې د پرمختګ دپاره یې دومره کار وکړ چې بالاخره دغه لوی انسان هغه د کور و کلي مزلنه سفر پیل کړی و او تر سویلي پښتونخوا د بلوچستان تر پوهنتونه را ورساوه.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی استاد محمد اسف سمیم چې لوګدو کلونو راهیسې له ارواخات سیال کاکړ سره راشه درشه لرله، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې هغه نه یوازې دا چې لوی لیکوال او څېړونکی و، بلکې د یو مینناک مشر ویاړ یې هم په برخه و. نوموړی وایي
زه هم دا ویاړ لرم چې څلور څلوېښت کاله وړاندې پړمبي ځل د زیار صاحب په کور کې سره ولیدل، او بیا خو د سیال صاحب سره زموږ په دې کډوالۍ او بې کورۍ په وختونو کې کله کله به چې کوټې ته لاړم ډېرې نازولې، ډېرې مینه یې راکړې ده خو د فولکلوري ادبیاتو لپاره. د زړه له درده مین لیکوال او چې د زړه په وینو پښتو آثار او پښتو قلمي خزانې راسپړلي او راپیدا کړي دي.
پروفیسر ولی محمد خان سیال کاکړ په 1915 زیږدیز کال د بلوچستان د پخین په سرانان سیمه کې زیږیدلی و او د 2022 زیږدیز کال د جون په 13 نیټه د ورپېخې ناروغۍ له امله ومړ او په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړي د خپل 80 کلن ژوند په اوږدو کې سباندې 50 کاله د پښتو ادب چوپړ کړی و. په 40 کلنۍ کې په شعر ویلو پیل کړی و او تر 40 انوانه پورې بیلابیل کتابونه لیکلي چې زیات شمېر یې چاپ شوي دي. په دغو کتابونو کې اکثره د ولسی ادب د بیلابیلو اصناف لکه غاړې، متلونه، انګۍ او نکلونه دي.
او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې او واتساپ شمېره کې مو راته پرېښېده.
زما پیغام په دې اړه باندې د پاکستان هیواد کوم مهاجرین را اوړي افغانستان ته د بولدک پر بارډر باندې، نو هلته بیا دا مسلمان ورته وایي دغه کوچانو ته ستی کوچان یاست، هلته د مهاجرینو په ریاست کې ورته وایي کوچان یاست، ستی ته موږ هغه کارت یا د مرستې کوم شی سي هغه نه ورکوي. نو د ازادي راډیو زموږ دا خواهش ده سی په دې حق له باندې د مهاجرینو د ریاست از موږ خبره ورسېږي یا از موږ پیغام ورسېږي په دې حق له باندې د اقدام وکړي، خلق مسکینان دی دا خلق چې راوړي دغه خوا هغه په ډېر بد وضعیت په ډېر بد حال کې راوړي، نو زموږ آواز د مهاجرینو ریاست ته ورسوي او مسؤولو چارواکو ته ورسوي چې په دې هکله باندې دوی پوره همکاري وکړي او څېړنه وکړي.
السلام علیکم، اختیار ستومان یم د لغمان څخه. چارواکو نه د ما دغه هیله او خواهش ده چې د معلولینو معاشونه ورکړي.
د ازادي راډیو درنو قدرمنو ته سلامونه وایم او د سلامونو بعد زه د ارزګان ولایت کې زاب ولسوالۍ د خلج د سیمې څخه حنفي صاحب ستاسو سره په لین باندې یم. زموږ د ولسوالۍ عمده مشکل دا دی چې بعضې شعبات یې په ارزګان ولایت پورې دي، بعضې په دایکنډي ولایت پورې. او زموږ ولسونه دا غواړي چې د ولسوالۍ اړوند شعبات ټولې ارزګان ولایت پسې دغه غوښتنه ستاسو څخه ده چې د لوړو مقاماتو ورسوي.
دا وساسو ته پیغامونه چې مکتمو پرخي وو په همدې سره د خبرونه دوهمه نیمایي ته ورسېدو وړاندې دي. ستاسو د ولکو شو عزیزانو د لټیونی زی خبرونه مه هیروي. خو په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمه بجې شو، یو ځل بیا پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه په کابل کې د سکانو پر ګورډ ورده پرونی برید مسؤلیت اخیستی چې دوه تنه پکې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي. دغه ډلې د ټلګرام چینل له لارې د دغه برید مسؤلیت اخیستو په بیان کې ویلي چې دغه برید د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په غبرګون کې کړی چې ښایي اشاره د اسلام د ستر پیغمبر په اړه د هندي حکومت یو ویان وروستۍ څرګندونه وي چې د افغانستان په شمول د نړۍ اکثره اسلامي هیوادونو هغه وغندلې. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د کارته پروان په سیمه کې پر ګورډ واره په پرونی برید کې یو عبادت کوونکی او یو طالب وسلوال وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان شوی دی. د افغانستان بشری حقوقو د وضعیت په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کړي چارډ بینټ په یو ټویټ کې په کابل کې د سکانو پر ګورډ واره د پرونی برید د غندنې په ترڅ کې ویلي چې هر څوک حق لري چې په سوله کې ژوند او عبادت وکړي. هغه زیاته کړې دی په کابل کې پر سکانو او په کندوز کې پر صوفیانو بریدونه غندي او غوښتنه کوي چې په افغانستان کې باید په مذهبي لګښتونو د سیستماتیکو بریدونو مخه ونیول شي. ښاغلی بینټ په وینا د دې بریدونو د څېړنې د اسنادو وړاندې کولو او حساب ورکولو په ګډون عملي اقدامات ته اړتیا ده. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د هند حکومت په کابل کې د سکانو پر ګورډ واره له پرونی برید وروسته تېر شپه ناوخته لسلو زیاتو افغان هندوانو او سکانو ته برېښنایي ویزې ورکړې دي. که څه هم د هند حکومت دغه خبره رسما نه ده تایید کړې، خو یو شمېر هندي رسنیو دا خبر د هند کورنیو چارو وزارت د چارواکو له قوله ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د هند په نوي ډیلي کې د سکانو د ګورډ وارو یا عبادت ځایونو د تنظیم کمیټې پرون له افغان سکانو سره د هر ډول همکاري ژمنه وکړه او د هند له حکومت یې وغوښتل چې له ټپي شوو سکانو سره بیړنۍ مرسته وکړي. د طالبان حکومت وایي هغه پخواني چارواکي یا نور سیاستوال چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي یا ستنېږي که څوک پر ضد دعوا لري، یوازې له افغان شخصیتونو سره د ارتباط د کمیسیون له لارې کولی شي هغه مطرح کړي. د هغه کمیسیون چې د هڅو پر مټې دغه کسان بیرته افغانستان ته ستنول کېږي. د دغه لړۍ په ترڅ کې د طالبانو مازف کمیسیون پرون وویل د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر میرزای سنگین او د افغان ټلیکام شرکت مشر جنت فهیم هیواد ته ستانه شوي دي. د ناتو عمومي منشیان سلطان بر خبرداري ورکړل چې د اوکراین جګړه به ښایي کلونه دوام وکړي او د نړۍ له دولتونو یې وغوښتل چې کیف ته دې سره له دې چې قیمتونه لوړ دي پرمختللې وسلې ورکړي. دغه خبرداري داسې مهال ورکول کېږي چې روسیې د اوکراین په ختیځ سیبرودونیتسک او نورو ښارونو حملو ته زور ورکړی دی. په عین حال کې اروپایي ټولنې تیاری ښودلی چې راتلونکې اونۍ به سپارښتنه وکړي چې اوکراین د دغې ټولنې د کاندید هیواد په توګه وپیژني.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او پتیره بیا د ورکوښو عزیزانو د خبرونه ګران منوالو ته سلامونه او شېشبه په دې هله چې روغ او جوړ بیاست او یو شو ورځ مو پیل کړی وي. د نن ورځ د خبرونه زه تای روشان تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، په دغه تیرونی کې ستاسو له خوا موږ ته د ورکوسو خپلوانو او دوستانو په باب ډیر پیغامونه را رسیدلی وو. خو د پیدا شوی عزیزانو په حق له پیغامونه لږ وو، خو موږ به ستاسو څو هغه پیغامونه چې په تیره اونۍ کې مو خبره کړې وه او تاسو هیله کړې ده چې هغه څو ځله خبره کړو نو موږ د همدې امکان څخه په ګټه اخیستلو سره ستاسو ځینې پیغامونه په تکرار سره درته خبرو، ترڅو د هغو کسانو خپلوان او دوستان چې تاسو یې د پیدا کېدو خبر ورکوئ خپلو عزیزانو ته ورسیږي. نو په همدې هیله رابسو او د پروګرام په سر کې به د پیدا شوو عزیزانو په هکله ستاسو را رسېدلي پیغامونه خپاره کړو.
السلام علیکم روشن صاحب، محترم السلام علیکم بنانی ٹولی مینا والے کا وقت خیر فلپین تو کر حرام ہے میں سے محمدی کا کابل کلکان سخا مننه موږ ته ماشوم پیدا کړی د رئیس په نامه د شپږو کالو دی لکه ثابت تکلیف هم لري ته حکومت تور جامې پرتان دي که هر څه زما باندې وري نو ماته د پدای شمې روزنګ وي نمړه وته انټرنس مې روانه څه تېر وایا اتیا نه هویش شپږ سوه اته اویا دولس مې رام ورته وایم څه تېر وایا لس دوه پنځوس اته سوه دوه نوي یعنی څه تېر څه تېرې وو یو څه تېر پنځه دوه اته نه دوه دلش میرا مرتبہ میں سے تیر وہ ات سے تیر دو نہ شپد وہ ات اس کار پھر ما گوری بس ما دیر بدو اس میرے زنگ وہی لکھ دے سما
سلام نا نیک ہے دادا دے ریڈیو کار کو ان کو ری دن کو تخ سار دلان دے مل جلال آباد لخارا جلال آباد خارے نے پر می اڈی پسی مکی نہیں کچھ نہیں پیدا کرے دے چخول نم سمولا خے د پلار نم سید کولا یا دبی معشوم تقریبا اش پکلن دے پوری غٹی غٹی سرگی دی او په داخلات کې د ماریو نو یو لاس باندې په خل شوی دی دغه په داخلات کې دی توري او شنی ماری دی پکې پاتنه خیدره دا په دې چپ لاس یې د غزس ودی دون خمشته دی نو ماشوم تقریبا اش پکلن دی کدار چا وی یا دار چا لکورنی وی نو موږ دا دایره نو هله کو چې موږ د پیغام نشر کی او د خلک د خپل ماشوم تر لاس کې ورډل کوماری وای ما بل کې ثارات شماره وای مسجد پر و سو یو اتیا درې سو نه شپږ سو درې نصیب پر و ات یو درې صفر نه شپږ صفر درې ورې با شماره پر و سو یو اتیا اسی پر و سو یو ویا تلور سو شپږ اتیا تلور سو شپږ پندوس انسی پر و سو یو ویا تلور سو شپږ اتیا تلور سو شپږ پندوس یو یو کې وای ما په دغه شماره چې دی واتس اپ هم پاله دی صفر و و یو سالور اتا شپاگ سالور پینزا شپاگ نگد ورساب شمارم دا سالاش میرا بین وای مسی پر و سوا یو اتیا دری سوا نها شپاگ سوا دری نو پا دیگه لی دا خوشین دار چاوی او ترلاتی که دا دری دو نحیل کود دا مو پایام نشر کی او پا بیا بیان نشر کی دا خوشین اخبال کورانی تو رسیگی مندن دا دری دو نسی کل برنامه فلا را چوی دا بغیت آمان
سلام روشن صاحب تا تو هم د آزادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. زه محمد عبدالله د جلال آباد ښار د ننګرهار ولایت نه په اړیکه کې یم. دغه غږیز پیغام ته یو پیغام پرېږدم. دلته یو ماشومه ده چې پنځه یا شپږ کاله عمر دي، تورې جامې په تن دي، سرې وختان دي، سره وختان دي، شنې سترګې دي، د افغانستان درې رنګه بګړۍ هم په لاس دي. دغه ماشومه وایي زه د لغمان ولایت اوسېدونکی یم. زمانو مریم د پلار نوم زلنا خان دی. دغه کورنۍ هر څوک دی نو موږ سره دی په دغه شمیرو اړیکه ونیسي. صفر اتاویا درې سوه یوویشت څلور څلوېښت شپږ پنځوس یو یو د صفر و اته درې دوه یو څلور څلور پنځه شپږ روشن شمیرم دا صفر نه اویا اته نوي شپږ سوه شپږ پنځوس شپږ سوه شپږ شپېته نہ پندوس دوشن شمیر بیا درته صفر نہ اویا اته نوي شپږ سوه شپږ شپېته شپږ نہ پندوس شمیر یو ځل بیا د واتس اپ درته صفر اته اویا درې دوه یو څلور څلور پنځه شپږ پروشن سه په وروستۍ کې زه هم ستانه مننه کوم او سلام دی ورسېږي.
وعلی السلام علیکم، ارمان د چپرهار ولسوالۍ نه یو ماشوم پیدا کړی چې اصلا د لوګر ولایت ځان خی تورې جامې پر تن دي او تورې شنه چاینا تپلکی پر پخو دي او د لوګر ولایت ځان دا ماشوم خی دا هر چا دا ماشوم دې مهرباني د لمحې زموږ سره په دې دوه بار ګشمارو اړیکه ټینګ کړی. روشن شماره صفر نه اویا پنځه شپېته اته ویش څلور سوه اته پنځوس اتصالات شماره صفر اته اویا اوه څلوېښت اته دېرش نه سوه یو نوی یو ځل بیا تکراروم صفر و نه شپږ پنځه دوه اته څلور پنځه اته اتصالات شماره صفر و اته څلور و درې اته نه نه یو روشان صاحب هیله مې دغه ده چې بار بار دغه پیغام نشر کړي تر څو د دې ماشوم خپلوان یادا شي او د مهربانۍ له مخې د هر چا دا ماشوم وي موږ ته دې په دغو شمارو زنګ وهي. بس ازادۍ راډیو دې همداسې ژوندۍ او ګړندۍ وي، همداسې خپرونې ولرئ د موږ د پاره. کور موادان خیر.
سلامونه طاهر روشان رور، تا ته وایم بیا چې څوک اوري د ازادۍ راډیو نه، د ورکو عزیزانو برنامه ټولو ته خاص او ځنګلي سلامونه وایم. بلال تنها د ټولي ټلیفون لیکي ته راغلی یم د ننګرهار نه. ور بیا طاهر روشان رور، تاسو ته یو پیغام پرېږدم. دغلته په نوم د هومیر ماشوم مونږ پیدا کړی، شاوخوا پنځه کاله عمر لري. کولې او خسته ماشوم دې ننګراري لهجه لري. که دغه عمر ماشوم د هر چا وینو په دغه شمارو دي اړیکه ونیسي او خپل کوچنی دې ترلاسه کړي. د اړیکې شمارې ورته وایم: صفر و اته یو شپږ دوه درې دوه، یعنې صفر و سوه یو اتیا دوه شپېته دوه شپېته دوه دېرش. افغان شماره ورته وایم: صفر و سوه څلور نخ سوه و څلوېښت نخ سوه پنځه څلوېښت، یعنې صفر و صفر څلور نخ څلور و څلور نخ څلور پنځه. او ایم پی این شماره دې واوري: صفر واویا شپږ سوه دوه ویشت یو شپېته څلور شپېته، یعنې صفر و و شپږ دوه دوه شپږ یو شپږ څلور. پای کې روشن شماره وایم: صفر و سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا و اتیا، یعنې صفر و نه شپږ 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 اته څلور اته و. د واټساپ شماره هم ورته پای کې وایم، مخصونه هم ورلېږم. د واټساپ شماره د صفر و سوه یو اتیا دوه شپېته دوه شپېته دوه دېرش، یعنې صفر و اته یو شپږ دوه شپږ دوه درې دوه. په دغه شماره واټساپ هم لرو. نو خپل یو ښایسته ماشوم دی، که دا د هر چا د کورنۍ نه وي نو واټساپ شماره مې هم ورته وویل. نو خپل کوچنی که ترلاسه کوي نو دغه واټساپ هم اړیکه نیوي ستاسو ته. ښه وخت.
سلامونه روشن صاحب، تاسو ته بیا چې اوري څوک ازادۍ ټولو ته سلامونه کوم. زه صدیق الله جهادیار یم او کابل نه یم. روشن صاحب، مونږ سره دغلته د تیرو یوې میاشتې نه راپدې خوا یو ماشومه ده. نو دغه چې زه د اته کلونه په عمر دی، لږ ذرا سبي غونټه مشکل لري. کله کله وایي چې زه د هرات یم. نو دغه که د هر چا مهرباني دې کړي مونږ ته په دغه شمېرو زنګ ووهي. د واټساپ شمېره ورته وایم، که غواړي تصویرونه هم ورته لېږي: صفر و سوه شپږ شپېته دولس درې دېرش اووه دېرش. او بله شمېره ده: صفر واویا واویا څلور اتیا دوه سوه اتلس. او بل نمبر هم ورته وایم: صفر واویا صفر څلور نوي پنځه پنځوس پنځه نوي. مهرباني دې وکړي مونږ ته په دغه درې شمېرو باندې کولی شي اړیکه ونیسي او خپل ماشوم دې ترلاسه کړي. السلام
السلام علیکم روشن صاحب، سلام تاسو ته کوم. یو سلام د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته کوم، په دې هیله چې راته روغ جوړ بوئ او د صحت سامې په مو پرتانوي. زه کائنات اوسه یم د ننګرهار ولایت څخه. دلته مونږ سره یو ماشوم دی چې تېره ورځ مونږ په بازار کې پیدا کړی ده. او دا ماشوم چې دی خبرې هم نشي کولی او ډېر ژاړي ډېرې بغارې وهي، نو کورنۍ ډېر ورته یادېږي. نو که دغه ماشوم درس وي مونږ ته دې په دغه شماره باندې زنګ وایي. زه ورته د خپل د ټلیفون شماره وایم. زما د ټلیفون شماره ده: صفر اووه اته درې نهه دوه اووه پنځه څلور څلور. شماره ورته یو ځل بیا وایم: صفر اووه اته درې نهه دوه اووه پنځه څلور څلور. ډېره مننه تاسو د راډیو څخه کوو چې مونږ ته یې دغسې خپرونې پر مخ اچولې دي. سره بیا ښه وخت درته غواړم. د خدای په امان.
السلام علیکم. سلامونه تاسو ته، سلام د غوډې کون کورګن کو تکوم دې له سره جوړ دا وخت مو په خیر. ما د مشقانین د کابل د هر قیمت څخه دا تمن یو ماشم په کړه چې نظر نومې کې دا نقیب الله زید او ورکه دې تاسو هغه شاوخوا په مکه دي او خبرې مشکاله په دې چې دا باندې کوم خونته دي نو که دار څه ما په دې ته دا شمه دا باندې څنګه وایي دا چې دې په شماره وایي ما سفیرو اول اول دوا دوا سفیر سفیر نه اته
قدرمن اوریدونکو داوه د پیداسویو کسانو په باب ستاسو رسیدلی پیغامونه اوس په هم راسو او ستاسو هغه پیغامونه به خبرو کړو چې تاسو په وګو کې خپل رکسوی عزیزان لټوي.
زما پارکتای دې پکتیکا دی ولایت کې ما دې موږ یې ما یو بچی ورکته چې جمعه دا ته نامو باندې څلور میاشتې کې چې څور د سو کلو د کپ دغه شمیره باندې ما ته زنګ وکړي کلار چې سره په دغه باندې ما ته زنګ وکوي صفر وو وو یو دوا صفر پنځه یو وو یو نه دا بل شمیره دا صفر وو وو شپږ پنځه شپږ نه و یو و سلام.
سلامونه تاسو ته تاسو کورې آزاد رادیو ټولو ته ځانګړي سلامونه هیله ده چې تاسو به ښه وئ. د ورکو ځان خپرونه په خیر پیل کړي. دا چې زمونږ یو کلیوال ورک دی اسماعیل والا د کامران درې میاشتې مخکې ننګرهار سرخوج څخه ورک شوی و. تاله عمر یې دی، عصبي مشکل هم لري. کار چاته په اړه معلومات وي مهرباني وکړئ د انساني همدردۍ له مخې زموږ سره په دغه دوه غبرګو شمېرو اړیکه ونیسئ. اتصالات شمېرې دي 0 5 9 1 9 10 او بله شمېره ده 0 5 8 3 6 5 9. شمېرې یو ځل بیا وایم 0 5 9 1 9 10 او 0 5 8 3 6 5 9. روشن صاحب خیلی ده چې زما پیغام بار بار نشری کی تر څو دغه ماشوم پیدا شي او خپل کورنۍ ته وسپارو تر بیا خو اخلي علامت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو مینوالو ته نور الله هجران مکابل څخه زمونږ یو ورک عزیز د اکرام په نامه د محمد رحیم زوی د 15 کلو عادي جامع پړتان دي. کار چاته پته یې ته د پردیش میرو زنګ وای. لومړی شمېره 0 5 9 5 9 5 6 5 یعنی 0 5 5 9 5 9 5 6 5. یادونه دا د واتس اپ شمېره ده. برا اتصالات شمېره 0 5 8 9 5 9 5 یعنی 0 8 1 1 5 5 9. بلا د انټینس میرا 0 8 9 5 9 3 یعنی 0 8 9 2 5 3 3. نو واتس اپ شمیره لګیان ته غواړم نو په ټلیفون کې انکاریږي 0 5 9 5 9 5 6 5. باقی تاسو ته خو وخت په پروګرام د خدای په امان.
سلامونه نیک هیله احترامات کلیوال هلک در سره په ښو عزیزانو کې پیغام پرېږدم. دا چې زموږ د تروزوی وهاب د پلار نومي جلیل دی په ننګرهار ولایت کې نادرګه شوی دی. نو که هر چا ته یې په اړه معلومات وي نو ما سره دې په دا یو شماره اړیکه ونیسي 0 5 9 2 1 8 2 2. یو ځل بیا یې وایم 0 9 5 2 1 8 دوا سلور دوا ډیر مننه د ازادي رادیو څخه سلامونه میګ هله احترامات روشن سے محترم تا تا او هغه خوږه چې وګړي ازادي تسیبوي ټول ته خاص سلام کوم وخت په خیر زه خلفیار یار د ننګرهار ولایت کمیول وسوري څخه در سره په اورکشو عزیزانو کې پیغام پریږدم دا چې زموږ د ترزوی بلال د بلار نومي وهاب دی د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې نبرکشوي دی نو که هر چا ته بڑ معلوماتي لمه سر دی بدا دو شمرو اړي کوي سي پایل کې روشن شمار وایم صفر و نه پنځه دوا و اته دوا سلور دوا اتصالات شمار وایم صفر و اته دوا شپږ و یو دوا صفر پنځه روشن شمار یو ځل بیا وایم صفر و نه پنځه دوا و اته دوا څلور دوا ډېر مننه روشن صاحب
سلامونه ګلونه احترامات تاسې ته او څوک چې غوږ دی ازادي راډیو ته کې به وي ټولو ته خاص سلام کوم وخت مو په خیر زه د ټلیفون پر لیکه وصل شم زه ولحق مرخیلی ما بیا د ننګرهار ولایت او د کامې ولسوالۍ څخه یم ما د کاکا زوی چې نوم یې دی خالد د سمندر اکا زوی دی او سمندر اکا اوس هم زما تر څنګ ولاړ دی هغه یادونه کوي چې نن نه شل ورځې مخکې د پاکستان ته مزدورۍ دپاره مې لیږلی وو او د کندهار ولایت د سپین بولدک کې نادرکه شوی دی که هر چا ته د دې لپاره پاره معلومات یې نو موږ سره دې په دغه درې ټلیفوني شمېرو اړیکه ټینګه کړي لومړی اتصالات شمېره وایم صفر اته اویا څلور اتیا پنځوس درې سوه پنځه دېرش تکرار یې وایم صفر اووه اته بیا اته بیا څلور بیا پنځه بیا صفر بیا درې بیا درې بیا پنځه روشن شمار د تا وایم صفر نه اویا اویا پنځه شپېته شپږ سوه نهه نوي تکرار یې وایم صفر اووه نه اووه صفر شپږ پنځه شپږ نه نه صفر واوي دا دېرش نوي شپږ سوه شپاړس د ازادي راډیو څخه ډېره ډېره مننه د خدای په امان
سلامونه روشن صاحب محترم تا ته او هغه خواږه چې غوږ دی ازادۍ راډیو ته ټولو خوږو ته بیا یو خاص سلام کوم همدا وخت بخیر یو ځل بیا ګډونوال شوم در سره حسیب الله خاموش در سره یم د ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ څخه یم روشن صاحب محترم زموږ یو ملګری تقریبا دغه سلور پنځه ورځې کېږي چې تورخم ته د تک پر محل نادرکه شوی دی دغه دوست زموږ جاوید نومېږي او د پلار نوم نوید دی نو عمر یې تقریبا داسې یو څوارلس کاله کېږي نو دغه جاوید هلک که هر چا لیدلی وي یا ورسره وي نو د مهربانۍ له مخې دې ما سره په دې دوه ټلیفوني شمېرو اړیکه ونیسي زه پیل کې اتصالات شمیره یادوم هم په واتساپ شته او په موبایل کې هم استعمالیږي اتصالات شمیره وایم صفر اته اویا نوي اووه نوي پنځه سوه او دوه دېرش روشن شمیره درته وایم صفر نهه اویا اووه ویش اته څلوېښت پنځه سوه او دوه شپېته د اتصالات شمیرې تکرار درته وایم صفر و اته نه صفر نه و پنځه درې دوه روشن شمیرې تکرار وایم صفر و نه دوه و څلور اته پنځه شپږ اخر کې دوه اتصالات شمیره یو ځل بیا یادوم صفر اته اویا نوي اووه نوي 15 روشن سے محترم لتا څخه او بیا د ازادۍ رادیو څخه نړۍ نړۍ مننه چې موږ ته یې داسې یو پروګرام په لاره اچولی تر څو په کښې موږ خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړو. تر بیا زه حسیب الله خاموش تاسې ته ښه وختونه ښې شېبې د الله په امان.
السلام علیکم عبدالحنان مومنیمه د کندهار ولایت سلامونه درته مخکې تهیتیان وروره تاسو ټول قدرمنو اورېدونکو ته زما یو دوست ورک چې د رحیم الله په نوم باندې چې د لوګر ولایت یم که د زما اواز اوري زما سره چې په همدغه شمېرو اړیکه ونیسي. شمېره د افغان بیسیم ده 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شپاش شپاش نه اته دری یو شپاش پینزه سپر و شپوشت اته نیبی یو دیرش پینزه.
بله السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ رو خوش خوشحاله به یاست. تایه روشن صاحب تاسو سلام علیکم. ستا د ورکوستو عزیزانو ټولو دوستانو سلام علیکم. په دې هیله چې جوړ رو خوش خوشحاله به یاست. محمد عیساق افغان یم له کندهار څخه. نو تایه روشن صاحب زموږ یو دوست ورک شوی دی، نو مساج پانه چې دروسه نن دې پیدا شوی، نو تقریبا دغه دي څلور میاشتې زه میاشتې پرس پدې. نو تایه روشن صاحب دلته پیغام لور واچوه، نو ډېره مهرباني به چې زما پیغام راته نشر کړه. د اسمي الله په نامه دی، د کندهار څخه درک شوی دی. نو چې هر بو مسلمان ته معلوم یې، نو زما سره دې پر دغه کې په نشه مهرباني اړیکه ونیسي. زه به دا نمرې افغان بیس نشمره ورته وایم: 0 8 3 3 0 2 5. بل اتصالات شمیره ده: 0 8 1 1 3 3 0 پاج 2. شمیره بیا ځل بیا لا ورته وایم: 0 8 3 10 9 5. بله شمیره: 0 8 1 3 4 2. نو پر دې هیله تیار شمه پیغام ته نشر کړه، او زموږ سره دغه دوه سره پیدا.
درنو دوستان، د نن ورځې دغه خبرونه په همدې ځای پات رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ، موږ یې هرو مرو درته خبرو. تر راتلونکي خبرونه پورې تاسو ته بشپړ روغتیا او خوشاله شپې غواړم. مخته مو شه.
ګرانو دوستانو، محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي: 0042 02 21 12 1 1 5.
بجلی چی کر زلے بنے ہو دچار دشو نظر دے پار گر سن پغرون نا قرار Thank you.